السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو افغانستان ته د امریکایي پلاوي سفر تایید کړی خو د دواړو هیوادو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه یې څه نه دي ویلي ښاغلي روبیو پرون خبریالانو ته ویلي د برمتو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي ادم بویلر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د ممکنو لارو چارو په اړه خبرې کړې د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر هم پرون په یوې اعلامیې کې ویلي اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د بویلر په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره کتلي په بیان کې د ښاغلي بویلر له قوله ویل شوي نوموړی وایي امریکا او افغانستان به خپل زندانیان تبادله کړي امریکایي پلاوي چې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم غړی دی پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي د هوا پیژندنې ادارې له نن د سه شنبې تر ورځې پورې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت پرون په یو بیان کې ویلي د اقلیمي بدلونو د ناوړه اغېزو له کبله د کابل په سیندي زاوزه کې د ناڅاپي اورښتونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو امکان شته خبرپاڼه زیاتوي د خوست پکتیا لوګر ننګرهار نورستان او کونړ ولایتونو په سیندونو کې هم د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي په خبرپاڼه کې د سیندونو غاړو ته له نږدې اوسېدونکو غوښتنه شوې چې احتیاطي تدابیر غوره کړي او د کورنیو کوزنیو سیمو خلکو له احتمالي خطرونو خبر کړي د پاکستان پوځ ومنله چې ډیورند کرښې ته څیرمه یې 19 تنه پوځیان د شنبې په ورځ بریدونو کې وژل شوي دي د پوځ پرونۍ اعلامیې ویلي لومړی برید د جنوبي وزیرستان په بدر نومي سیمه کې د پاکستان د پوځ د موټرو پر کاروان شوی په بیان کې راغلي په دې نښته کې 12 سرتیري او 14 نور وسلوال وژل شوي او 4 نور کسه ټپیان دي د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي پر خپلو ټولنیزو پاڼو ومنله پوځ په یو جلا اعلامیه کې په کوزدیر کې هم په یو نښته کې د 2 سرتیرو او 10 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی بیان زیاتوي نښته هغه مال پیل شوی چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو یو پټنځای وموند پاکستان ادعا کوي د پاکستاني طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي خو افغان طالبانو د ادعا په وار وار رد کړي او وایي پاکستان د خپلو ناکامیو پړه د افغانستان غاړې ته نه اچوي د آسیا جام په سیالیو کې به نن دوه سرسخته سیال ټیمونه پاکستان او هند لوبه وکړي لوبه د کابل په وخت شپې 2 بجې پیلېږي د افغانستان ټیم چې په بی ګروپ کې د بنګلادیش سریلانکا او هانګ کانګ سره مخ دی د سې شنبې په ورځ به بنګلادیش سره لوبه وکړي د افغانستان ټیم د هانګ کانګ په وړاندې د جام په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د 4 نوي منډو په توپیر ګټلې په ای ګروپ کې هند پاکستان د عمان سلطنت او کوربه هیواد متحده عربي اماراتو لوبه کوي هندوستان د مګړې په سر کې د پاکستان دویم ځای لري که هر یو نننې لوبه وګټي نو په سوپر فور یا 4 غوره ټیمونو کې به لوبه وکړي
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو په کابل کې یو ځل بیا د دوی پر افغان خزینه کارکونکو دفترونو ته د تاګ بندیز لګولی دی یوناما په یو خبر پاڼه کې دغه کار د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف اقدام بللی او په ورته وخت کې د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په اعتراضي ډول ویلي چې خپل دفترونه تړلي یوناما ویلي د دغه امر د عملي کولو لپاره کابل مزار شریف او هرات کې د دوی د دفترونو مخې ته د طالبانو د حکومت مسؤل کسان ولاړ دي د طالبانو او د ملګرو ملتونو دفترونو ترمنځ دغه ټکر او ناندرۍ څه اغیزې لرلی شي دا مخالکو پر ژوند په ځانګړې توګه هغوی چې د ملګرو ملتونو مرستو ته پتامدي څه تاثیر کوي آیا لخذ پراته د مرستو رسولو چارې امکان لري ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې همدغه مسلې ل خپل درنو ملمنو سره څېړو کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره ملمانه دي د افغانستان د ستراتیژیکو سیړنو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار مدني فعال او لیکوال مستان روشن او سیاسي شنونکي محمد الله محمدي اندړ تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه تازه غرو وهي او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ بعد یادونه وکم چې یو شمېر اوریدونکو لوړاندې خپل پیغامونه او نظرونه په واتس اپ شمیره کې را لګیلي چې موږ به د خبرونه په ترڅ کې تاسو سره شریک کړو له استودیو سره د تماس شمیره ده چې نړیواله شمیره ده لګښت لري که تاسو د لګښت یا دغه پیسو وسنه لري یوازې لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ زمونږ تخنیکی همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي دا شمیره ده 00 420 122 15-01. په دې لچې وروسته اړیکه ونیسئ. اوس ورځو باس لخپل میلمنو سره پیلو. ښاغلی روشن راځي، تاسو ته به راشو په پیل کې، تاسو د افغانستان دغه تحولات له نږدې څاره دا مهال ایران او پاکستان له پاکستان زرګونه افغان کډوال ستنیږي، دوی لاسنیوي ته اړتیا لري، د نړیوالو خصوصا د ملګرو ملتونو مرستو ته اړتیا لري، خو د ملګرو ملتونو او دغه راز د طالبانو د حکومت ترمنځ نوې ناندرۍ رامنځته شوې دي. هغه دا ده چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د افغان ښځینه کارګرانو یا ښځینه کارکوونکو پر تګ بندیز لګولی چې ملګري ملتونه وایي د دوی ماموریت متاثره کړی دی. څه فکر کوئ دغه ټکر یا دغه مخالفت په څه معنا دی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول اوریدونکو د رادیو کارمندانو ته، زما جګ راځي لودین صاحب.
او روشن صاحب تاسو غږ لرو.
مننه مننه لودین صاحب. موږ تاسو افغانان وګوره په نور یوادونه کې داسې خبر نشته چې حکومت د شدو سره په ټکر وسی. یوازې دا مشکل په افغانستان کې وجود لري او څلور کال دی چې طالبان د امارات اسلامي په نامه حکومت نیولې دی. په حکومت کې دی، په افغانستان کې جګړه هم نشته. دوی ادعا لري چې موږ شام نیت مو راولې دی، خو نو متاسفانه په شزو باندې ډېر بندیز لګېدلی دی. پر نجونو مکتبونو باندې، پر نجونو پانتونونو باندې کار بند دی. دا یو جنسیتي ظلم دی چې ګرته نه ده په اسلام کې جائز دی، نه په انسانیت کې دا جایګاه لري. او دوی کوشش کوي، طالبان کوشش کوي چې یو لاره پیدا وکړي چې دنیا دوی په توجه کې چې یو لاره چاره د رسمیت پیژندلو او نور مرستې دوی ته پیدا شي. خو دوی چې فشار خپل په اولاد کې، خپل په ملت کې، خپل په یو نیمې د جامعه پر نسل کې فشارونه اچوي، دا د آینده لپاره ښه نه دی افغانانو ته، انسانانو ته او ښځو ته. دوی کوشش لري د دوی طالبانو داسې تکر د شلو سره داسې معنا راکوي چې دوی د اجتماعي د لحاظه یو غیرتي مسله دی. دا خو نه په اسلام کې داسې حکم شته چې ښځه حق نه لري درس وکړي یا وکار وکړي، نه په بل مسایلو کې، په بل لار کې. او یوازې دا طالبان دا لار نیولې دی پر ښځو باندې فشار اچوي. دا یو ظلم دی چې خپل پر خلک کوي، خپل په اولادونه کې، خپل په لور او مور او خور دغه کورنۍ کې ظلمونه کوي. دا د آینده لپاره ډېر افغانستان ده. د افغانستان ښځو ته یوازې نه دی که نران ته هم دا خطر لري. د دې لپاره چې دا دنیا د اوچ مصنوعي پرمختګ دی، دنیا د اوچمن د ټکنالوژي پرمختګ دی، خو موږ افغانان اوس پاتې شوو. تاسو وګورئ، تاسو په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، د پرمختګ هیوادونو کې ژوند کوي چې یو انسان سواد نه لري، ګر سره نسول چې ژوند وکړي، ګر سره لار هغه انسان ته نسته چې څنګه ژوند وکړي، یو ټکسي نه کیږي چې ونیسي، یو ډاکټر ته نسول چې ولاړ شي. خو نو دا ډېر جفا پر ښځو باندې دی. باید چې دوی یو اساسي فکر به وکړي خپل د خلق دپاره، خپل د ښځو او نجونو خوند دپاره، چې دا آینده څنګه به وسی.
کور ودان. روشن صاحب سلامت اوسئ. راځئ چې د نورو میلمنو د پیل خبرې هم واورو. ډاکټر صاحب مختار، تاسو هم ستړي مشئ. ستاسو په نظر باندې د طالبانو د حکومت او د یوناما دغه نوی ټکر په څه معنا دی؟ ځکه یوناما ویلي چې دا له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د دوی د ښځینه کارکوونکو کار ته د تګ بندیز او دغه راز ویلي چې د طالبانو له پخوانیو ژمنو سره هم په ټکر کې ده. معنا دا چې د طالبانو حکومت پخوا دوی ته ژمنه ورکړې وه چې یا استثنا ورته قایل شوي وو چې د تاسو ښځینه کارکوونکي د دفترونو ته ځي. خو د سپتمبر له 8 نه یوناما وایي چې د دوی ښځینه کارکوونکي، البته د افغانستان ښځینه کارکوونکي یا افغانان، اجازه نه لري او وایي چې دغه کار د عملي کېدو لپاره یا د اجرا کېدو لپاره په کابل، مزار شریف او هرات کې د دوی د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤول کسان یا هغه امنیتي ځواکونه ولاړ وي.
سلام لودین صاحب تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته، او تاسو فکری ته، د افغانستان مسلمان او جاهد ملت ته. طالبان ځینې داسې دلایل وړاندې کوي چې هغه د افغانستان د خلکو د کلتور یوه برخه دی. یعنی طالبان ادعا کوي چې یو ښځه حق نه لري پرته له محرمه له یو ښاره بل خوا ته لاړ شي یا داسې او چاپیریال دی ورسره نوی داسې موضوع دی مطرح نوی چې هلته ته د لپاس د صرف شعري محرم نو دوی دې مونږ دا چې د اسلامي ارزښتونو او اعتقادونو په رڼا کې نه غواړي چې افغان نجونو ته حق ورکړي چې په یونما کې کار وکړي. خو زما په اند او باور دا د افغانستان د قضیې یا د ښځو د معزل حل نه دی. طالبان دې باید من حیث یو دولت او من حیث یو نظام د افغانستان په هکله ټولو هغه ستونزو ته مشروع او قوي لارې پیدا کړي چې افغانستان د نړیوال انزوا نه وباسي. دویم موضوع د افغانستان د تعلیم او د تحصیل حق دی. هر افغان نجلۍ هم د اسلامي باورونو او اعتقادونو تر سوري لاندې او هم د افغاني کلتور او دستور تر سوري لاندې حق لري چې باید تعلیم او تحصیل وکړي، ښوونځی ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي او د خپل ژوند لپاره تصمیم ونیسي. همداسې د اسلام دی احساساتو او اصولو تر سوري لاندې ښځه حق لري چې تعلیم وکړي، ښځه حق لري تجارت او کار او روزګار وکړي، ښځه حق لري چې په ټولنه کې خپل شخصیت ثابت کړي. هیڅوک هم حق نه لري چې ښځه په زور چاته واده کړي. په دغه د طالبانو اصول باندې دغه نقطه کې مفید قدم اخیستی. او من المجموع متاسفانه طالبانو لا تروسه داسې یو مشخص پالیسي او دریز نه لري چې هغه دریز د افغانانو لپاره من المجموع یا د نړۍ لپاره د منلو وړ وي. چې داسې کړنه زما په اند او باور هم طالبان انزوا خواته وړي او هم افغانستان منزوي کیږي او هم افغانستان مستقبل او د افغانستان بقا د خطر سره مواجه کیږي. موږ د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دا وایو چې طالب دې باید مسؤولانه د افغانستان د خلکو په حق له او د افغانستان د ملت په حق له داسې دریز ونیسي چې هم د افغانانو لپاره د منلو وړ وي او هم په نړیوال سټیج کې افغانستان له انزوا نه ووځي.
کور ودان وای چې وسنۍ دریز چې د حالات سره مرسته نه کوي بلکې افغانستان اور هم منځوي کوي ځکه لملګرو ملتونو سره ټکر ستاسو پټکو دا هغه څه چې د افغانستان او نه هم د افغانستان د خلکو په ګټه ده. کور ودان سلامت سي مختار سي راځي چې د شنون کې محمد الله محمدي اندړ د سر خبري هم وورو اندړ سي ستړي مشي ستاسو په نظر تاسو په افغانستان کې د وضعیت له نږدې څارې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو باندې دغه بندیز ولې بیا ولګیده؟
مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لودین صاحب تاسو او تاسو درانه همکارانو ملګرو ته او ډاکټر صاحب مختار ته او مستان روشن صاحب ته ټولو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات بیا وړاندې کوم. ورسره به زه خپل نظر هم وایم او اول به د مستان صاحب خبره باندې ایو لن دغه تفسیر وکمه. مستان صاحب ویل چې دلته طالبان د شکارونه کوي چې هغه نه په قران رواج نه په شریعت کې رواج او نه د افغانانو له کلتور سره اړخ لګوي. زه ما په دې باره کې به مستان صاحب مطالعه کمزوري وي. په افغانستان کې طالبانو داسې څه نه روان کړی چې هغه له شریعت سره ټکر کړي. دا د طالبانو یو مجبوریتونه دي. طالبان دلته په افغانستان په داسې ټولنه کې حکومت کوي یو خو د مو تاسو تیر کسل کلن تاریخ راو ګورو کوم چې کوم حکومت چې د افغانستان لعنانات سره پټکر کې واقع شوی اول شرات او د شرات محمدي قانون سره پټکر کې واقع شوی دا یو وی لکاله 2-3 کلوچ وخت زیات نه ده اخیستی. یو وی پوجیت باندې پاتونونه سوي دي، یو وی پوجیت باندې خلک راولاستوي دي. طالبان فکر کومه طالبانو دا سر تر کړی دي تر بل ارڅه خطر کړی. طالبان دوه مجبوریتونه لري. اول مجبوریت یې شرعي ده، شرعي مکلف دي، شرعي مجبوریتونه دي، مکلف دي هم دي لپاره ولاړ دي چې څه شي په شرایط دی هغه باید پلیسی کړي هغه دې چا نظر خلاف کړي کوم ټولنی نظر خلاف که هتا دې کوم ټولنی یا کوم جواد پر کوم راځي طالبان مجبوریت لري نو مجبوریت د طالبانو دا د زوما کوم تاسو تاریخ مطالعه کو د امان الله خان له وخت او امان الله خان سره د افغانستان د خلکو ټکر شراغه د افغانستان خلکو شریدې په ضد پاتون وکړو هغه هم دغه اوس افغاني عناناتو کلتور او د هغه څه ته لاس واچول چې هغه له شرات او له عنانات د افغانانو سره ټکر کې وو او طالبانو فکر کوم داسې درکړي دي طالبان مجبور دي او مجبوریت لري چې اول په شرات عمل وکړي او دومره څه چې د افغانانو کلتور هغوی سره موافق په مخ ولاړ شي بل خبر دا ده چې د ویل چې د مختصر ویل چې دی یو ځان مطرح کوي بعض دا شیان کوي چې په هغه باندې نړیوالو باندې ځان په رسمیت پیژني زه هم د ما فکر زه په افغانستان کې برحاله دلته اوس هم په ټولو ولایتو کې لیدلی یم او لار څه آګاه یم د طالبانو دا ټولې پالیسي ور څه څارو زه هم طالبانو په هغه وخت کې د یو چا رسمیت پیژندلو ته غاله نه ده هېڅ چې یو بیرغ چا نه پرېښو یو نوم یې چا په مطبوعاتو کې آزاد نه سوی اخیستی په فکر نه کوم چې طالبان به دغه سخت مجبوریت ولري چې اوس به د دغو مجبوریت دپاره داسې عمل کوي چې د چا حق به ضایع کوي بل په بل خپل شخصي نظر دي ما ده زه هم که دا مرستې رښتیا مهاجرینو ته رښتیا زلزپلو ته رښتیا احوجو خلکو ته بین الملل غواړي چې ورسېږي نو دلته په افغانستان کې نورې داسې لارې چارې شته چې ورته ورسوي په افغانستان کې شهدا او مالونو چارو وزارت طالبانو د هغوی دپاره په هر ولایت کې خپل ریاست او داسې په ولسوالیو کې خپل امریتونه ایجاد کړي دي هغوی ته چې ورسي هغوی ته عام او خاص ښځې یتیمان کونډې هر څوک معیبین نرو ښه د ټول ورځي او هغه خپل پیشنهادونه وروړي هغه خپل کوم معاشات لري له هغوی لارې اخلي او مهکزه داسې خیریه بنسټونه دي دا د موږ وینو چې کوم کومکونه کوي هغه له زنانو سره دي که له اناسو سره چا سره چې دي له ذکرو اناسو سره دي هغه له دغو لارو چې اده رسېږي او مستحقینو ته رسېږي زه وایم که دا یوه بهانه نه وي او د دې لپاره هسې له طالبانو سره یو مشکل جوړ کړي هسې دغه مرستې په یو نام باندې قطه کړي نو زه وایم چې ما خپل شخصي نظر دا ده خپله بین الملل خپله دغه اداره دا غواړي چې بس نور د مرستې ودروي طالبان له خوا داسې خنډ نه ده واقع شوی چې هغه د دې سبب وګرځېږي چې نو باید مرستې قطع شي هغه د مظلوم سره همکاري ده څه چې زنانې نه وي او نرانې هم ورسره سولی شي ډېرې لارې شته چې ورته ورسېږي
اندر صاحب تاسو وای چې طالبان مجبوریتونه لري یو مجبوریت دا دی چې باید هغه شرعي احکام په پام کې ونیسي او بل هم فرهنګي نزاکتونه یا کلتوري او دودیز نزاکتونه فکر نه کوي چې دغه ملګری ملتونه یا نور موسسې چې دلته راځي او د افغانستان لاسنیوای کوي او له افغانستان سره مرسته کوي او مرستې بې له شکه چې موثره ده سیده چې په دغو مرستو کې به هم شفافیت هغسې تضمین نه وي لکه پخوا چې تضمین و مثلا یا پخوا هم چې په دې اړه شکونه موجود وو کنه لکه څنګه چې لازمه ده اما څه چې واقعیت دی هغه دا دی چې د افغانستان ولس بې وزله دی تجارت کاروبار سوداګري هغسې پکې نه ده لکه په نورو هیوادونو کې فکر نه کوي چې هغوی هم خپل مجبوریتونه لري هغوی هم مثلا که هغو هیوادونو کې چې دوی فنډ ترې اخلي یا پیسې ترې اخلي هغوی ته به وایي چې موږ سره مثلا په دغه ماموریت کې د ښځو حضور هم مهم دی یا به د هغوی دغه سرې کرښې وي چې باید په ماموریت کې ښځینه هم حضور ولري خو د هغوی مجبوریتونه هم باید درک سي فکر کړو
او لودین صاحب زه هم دغه بیرته هغه مسله سوله که څه ویلم کمپنۍ چې د افغانانو د پاره چې د اوبو خلک دي د اوبو نلکۍ والي اول شرط دا و دا نلکۍ باید د لوړې لویه لارې په غاړه ووالتي ځکه چې له کورو چې دا خلک ورته راووځي او ضرورتونه پوره کړي ځوان که د دوی دا سرې کرښې دي چې په دفترو کې له موږ سره ښځې کار وکړي نو د طالبانو هم دغه سره کرښه ده چې له شراته چې پښه نه شي راولی کوم څه چې په شرات کې ممانعت راغلی دی دوی سرې کرښې دي او طالبانو اوس مجبوریت لري چې تراسو کرښه وانه وړي دوس چارو کې ما مخکې درته واضح کړه چې طالبان مجبور دي مکلف دي چې په دغو لارو باندې عمل وکړي او طالبان هم دا سرې کرښې لري ما په نظر طالبان اوس مجبور دي چې تر دغه څه تیر نه شي کار څه څه کومکونه د خلکو دریږي کار څه نور تکلیفونه متوجه کېږي طالبان وچ مجبوره دي چې نه له شراب تېر شي نه د افغانانو له کلتور سره په ټکر کې واقع شي
کور ودان سلامت او سیرازی د دی اوریدونکو نظر او رو بیا رازول ململو سره خپل بحث ته ادامه ورکو موږ په خپل فیسبوک پانه کې هم اوریدونکو پوښتلی چې د دوی په ټکو په دغو موسسو کې یا د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده یو اوریدونکو دغه نظر راته پریښی دی
رحمان رحیم ستاسو د پښتنو په جواب زه باید وایم اول د خبرو په شروع کې ز پروډکټوري موضوعګان باندې یو لند بحث کوم دغه وسه بیا ستاسو پوښتنو جوابونه ته راځم. تاسو چې کوم موضوع یاد کړی دی یا کوم بحث میت کړی دی، دا ډیر مهم او د فکر وړ موضوع ده. ښځې په نړیوالو ادارو او د مرستو رسول په برخو کې ځانګړی ارزښتناک رول لري. په ځانګړي ډول د صحت یعنی روغتیا په برخه کې د ښځو شتون په دغو ادارو کې نه یوازې دا چې اړمنه کورنۍ په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو ته د راحتۍ او باور احساس ورکوي، بلکې له فرهنګي او دینی پلوه هم دا مناسبه ده چې ښځې له ښځو سره تعامل ولري. اوس لازم ستاسې د اول پوښتنې جواب ته ستاسې پوښتنه دا وه چې آیا ښځې باید په دغو ادارو کې کار وکړي؟ بالکل یې باید وکړي. ښځې باید په دغو ادارو کې کار وکړي، په ځانګړي ډول په هغو ټولنو کې چې فرهنګي مسایل د نارینه وو او ښځو ترمنځ مستقیم تماس ته اجازه نه ورکوي. د ښځینه کارکوونکو شتون مرسته اسانه کوي او باور رامنځته کوي. دوهمه پوښتنه مو دا وه، آیا تاسې حاضر یاست چې نارینه وو ستاسو کورنیو ته مرسته ورسوي؟ که چیرې ښځینه کارکوونکي موجودې نه وي، نارینه وو هم مرسته رسولی شي، خو که ښځې موجودې وي نو ډېرې کورنۍ په ځانګړي ډول ښځې ترجیح کوي چې له ښځو څخه مرسته ترلاسه کړي. درېیمه پوښتنه مو دا وه چې آیا دا غوره ده چې ښځینه کارکوونکي هم موجودې وي؟ سل په سله باید موجودې وي. ښځې باید د مرستندوی ټیمونو یوه برخه وي چې وکولی شي مؤثره مرسته وکړي او د ښځو او کورنیو اړتیاوې په ښه ډول درک او پوه کړي. د ښځو شتون په دې برخه کې نه یوازې مهم بلکې ضروري هم دی.
مننه. دغه اوریدونکي راته په واتساپ کې خپل پیغام ثبت کړی و. ورزو د ټلیفون په کرخه له خیبر پښتونخوا نه زموږ دایمي اوریدونکی ښاغلی زرملوال سټوډیو سره ملګری شوی. زرملوال صاحب، ستړي مشئ، شنه اسمان لاندې پروګرام ته ښه راغلی. نن په دې خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو په اډانه کې دغه راز د خیریه بنسټونو او موسسو په اډانه کې د ښځو حضور څومره مهم دی.
السلام علیکم محترم اسدالله لودین صاحب، سلامونه امنی کې لی تاسو او محترم د ازادي راډیو اوریدونکو ومنه یو میلمه.
کور ودان ازر ملوال سه مهرباني.
د ښځو شتون خو ډیر زیات ضرورت ده، ځکه لودین صاحب یقینا نن دلته موږ یو چیرته ناسته وای، چیرته موږ ناسته ډیر کسانو دا موضوع وچېړل شو، دلته په کډوالو کې وچېړل شو. موږ ډیرې ژورې خبرې وکړې، نو را به سمه ده کوم موضوع چې ده اوس تاسو سره په دې کې به زه نظر ورکړم. محترم لودین صاحب، اوس مثلا یوه ښځه یا هغه دومره جرات نه لري چې د نارینه سره وغږېږي، خپل د تکلیف ورته ووایي، یا مثلا خپل بیان ورته وکړي. هغه که بله ښځه چېرته ناست وي، مثلا په دفتر کې ناست وي یوه ښځه، د هغې سره دا خپل بیان شریکولی شي لودین صاحب په ډېر اسانه سره؟ ځکه که چېرته له نارینه سره یوه ښځه راځي، یو څوک ښځه راځي مجبوره یا کډواله یې هر څوک وي، نو هغه نشي کولی شي د نارینه سره یوه خبره شریکه کړي چې مثلا د خپل تکلیف او خپله ستونزه ورته بیان شي. که یوه ښځه کار کوونکي ناست وي په یوه دفتر کې، نو هغه بله ښځه چې راځي مراجعه یې کړي، نو هغه په ډېر اسانۍ سره له هغې سره په خبره هم ځان پوه کولی شي. او علاوه د دې نه د ښځې خوشحالي ګوره ډېرې ضرور دي په ټولنه کې. هغه د مطلب له ما دا ده، اوس ګوره که چېرته یوه ښځه تعلیم ونه لري، زده کړې ونه لري، نو هغه خو داسې وښیه چې په توره تیاره کې ده، یو خبره دا ده. او بل ګوره اوس مثلا یوه ښځینه ډاکټره، یا هغه څومره مهمه ده د هغې ښځینه دپاره چې هغه مثلا یا د ولادت خبره، یا نور مثلا داسې پوشیده پټ ناروغۍ د هغو په شریکولو کې ښځه ډاکټره څومره مهمه وي؟ یعنی مثلا که یوه ښځه راشي یو ښوونکي، یو مثلا دا ډېره ضرور ده مدین صاحب، یعنی په ټولنه کې ښځه یعنی باید رول ولري.
بله،
نو داسې نه ده که ښځه نه وي. مثال مدین صاحب، په یو ټولنه کې نو هغه د ما په خپل فکر باندې هغه به ډېره مخته یعنی پاتې ټولنه به وي.
سلامت اوسئ. کور ودان ډیره مننه، سلامت اوسئ. زرملوال صاحب، نظر مو واوریدل شو دا چې میلمانه هم خبرې لري او غواړو چې د خبرې سره مخته بوزو راټولې کو، نو له پیغام نه مو له اړیکې نیول مو ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. روشان صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو، لنډه تبصره اول د محمدی صاحب خبر وکي، هغه تاسو په خبر باندې نقد درلوده او بیا دغه وایي چې ارتیاوی څومره دي چې په افغانستان کې د دغو مؤسسو په اډانه کې یا دغو بنسټونو په اډانه کې خځې هم حضور ولري؟
مننه لورین صاحب. وګوره اندار صاحب ویل چې د امارات د برخوردونه چې دی ټول د اسلام د پاره دی او د اسلام د ادرس دی. وګوره په دې بندیدو لاره نه حل کیږي. د انسانانو فکر باید چې روغ سي، انسانان فکر باید چې قوي سي، چې هغه وتواني د آینده لپاره خپل د ځان څخه دفاع وکړي، خپل د حق څخه دفاع وکړي، خپل د عزت او شرف او عفت څخه دفاع وکړي. دا خو همیشه خو نر ژوندی نه دی، همیشه خو پلار ژوندی نه دی، همیشه خو میړه ژوندی نه دی، همیشه خو ورور نشته، همیشه خو امر بالمعروف د چا پر سر پیره نه دی. هر انسان نر دی که شز دی شز دی، هغه باید چې دغه فکر باید چې قوي سي، دغه فکر باید چې بیدار سي، چې هغه خپل ځان څخه امنیت ونیسي، خپل آینده څخه دپاره کوشش وکړي. وګوره مثلا په کونړ او جلال آباد او نور ولایتونو کې زلزله سو، د قطر هیواد چې د اسلامي امارات هغه اول سیاسي دفتر هلته فعال سو، دوی تړون هم چې د امریکا او د نړۍ سره چې وکړ، هلته د ملل متحد نمایندګان هم حضور درلو، هلته تعود ورکړل چې موږ نور افغانستان ته ټوپک چاته نه ورکوو چې جګړه به وسي. دا یو تعود دی که تعود په دې مسله په دې لاسلیک کې نه و، اوس په دې څلور کاله کې شل جبې پال شوي وو، بیا د افغانان وینې توی شوي وو. او وګوره د قطر د هیواد یو شزه راځي نور هیوادونو ته د کومک دپاره د مرسته دپاره راځي، او د دې نظام مشران د میدان هوایي ته د دې شزه په مخ کې ځي او استقبال کوي. هغه شزه ده او د افغانستان نجونو شزه شزه نه ده، نه توانې چې دوی ولاړ سي بل چا ته کومک وکړي، مرسته وکړي، خپل وطن ته خپل خلکو ته خدمت وکړي. او دلیلونه بحثونه ډېر دی، موږ شری بحث وکړو، هم د افغانان نجونو شزه حق لري چې درس و تعلیم وکړي او کار وکړي، که سیاسی و مدنی و ده هر لاره چه موش بس بکو، که موش ده افغانان و ده هنانات وگره ملاله میوان چوک ده، دوی اول با میدان کرد دریدل ده، ده افغانستان بیرخ پورته کرده ده، یا با نور د افغان مبارزین و د شز و مبارزین و وگره پا تاریخ که چوم رسته. دا خو په دې معنا نه دی چې شزه بچ حتمان په کور کې دلته بندي اوسي. د شزه فکر کوي وکړه، هغه ته وپرېږه چې درس وکړي، هغه اخلاق ښه سي، هغه دغه پوهندوی ښه سي. په دې چې سړی ته په قفس کې واچوي چې تا اجازه نه لري کار وکړي، غریبي وکړي، درس وکړي، خو سبا زه میړه نه لرم، ورور نه لرم، پلار نه لرم، قوم نه لرم، ماما نه لرم، اکا نه لرم، زه څنګه خپل د حیات ادامه ورکوم، څنګه خپل عزت وساتم، خپل عفت وساتم؟
کور ودان سلامت سه روشن صاحب. ډاکټر صاحب مختار، تاسو ترا ګرځو، تاسو په نظر د خزو شتون څومره اړین دی؟ وایا رښتیا هم فکر کوي چې طالبان دغه مجبوریتونه لري چې یو طرف ته اسلامي احکامات یو بل طرف ته د ټولنې دود دستور کلتور د اجازه نه ورکوي چې خزه د کارو کی؟
ګوري یو د مجبوریتونه خو په افغانستان کې شته، او دیو نظام مسئولیت دا دی چې د مجبوریتونو لپاره لارا پیدا کی. اسلام په ډیرو مسائلو کې قیاس لري، اجتهاد لري، اجماع دی، او امت لري، او علما کولی سي چې ډیر ښه لارې ورته پیدا کړي. که چیرې یو ښځه ته د حق نه ورکوي چې یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، تنها سفر وکړي، دا د اسلامي اصولو پر خلاف او د شریعت او د افغاني کلتور پر خلاف دی، محرم دی ورسره لاړ شي. دغه ښځه کور لري، اولاد لري، ماشومان لري، یا د دولت داسې یو فضا ورته مساعد کړي چې دته د پیسې ورکړي، امکانات دې ورکړي. نن که تاسو د افغانستان اقتصادي حالات ته ګورئ، د افغانستان اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی، د نظام او د خلکو په منځ کې واټن محسوسي، او دغه واټن د دې نظام د بقا لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن نه دی. موږ طالبانو ته بار بار ویلی، بیا هم ورته وایو چې پر ټولو د مخه پر دو اصلو باید تاسو کار وکړئ. اول اصل دا دی چې افغانستان باید له انزوا نه ووځي. دلته وویلی سو چې افغانستان ضرورت نه لري چې نړۍ په رسمیت په پیژني ولی نه افغانستان باید نړۍ په رسمیت وپیژني افغانستان باید دغه شرماور حالت نه ووزي افغانستان باید